نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. د ټولو نه مخکې خو ستاسو دې مبارک شي. الحمدلله چې تاسو سورة الفاتحه ختم کړو. الحمدلله چې دا د قرآن پاک د تعلیماتو خلاصه ده، یعنی دا غینه چور دی. او یو خدا صورت د ټولو نه زیات ویلی شي، او بل دا چې تاسو به اوس په مونځ کې په دې باندې غور هم کوئ انشاء الله. نو دا یو داسې صورت دی چې مونږ به یې وایو که خیری. او دا د قرآن مجید د ټولو نه لوی صورت دی. نو چونکې زمونږ کورس چې دی دا د یو نیم کال دی، نو په دې کې به مونږ خاص خاص صورتونه وایو، او دغه شان به مونږ ټول سورة البقره نه وایو، صرف د ربا پوری به وایو. اولنۍ ربا چې ده کوم ځای ختمیږي، یعنی شپږ څلوېښت آیاتونه به مونږ د دې صورت نه وایو، ځکه چې په دې کورس کې خاص خاص صورتونه شامل دي. د دې ډېر زیات فضیلتونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي، یعنی هغوی ویلی دي چې سورة البقره د قرآن مجید قب دی. قب پیژنئ؟ د اوخ قب چې وي، او دا د ټولو نه اوچت ځای وي. دغه شان دا د قرآن مجید اوچت صورت دی. د دې یو یو آیت سره اتیا اتیا فرشتې نازلې شوې وي، او په دې کې آیت الکرسی هم ده چې دا د الله تعالی د عرش د لاندې نه نازله شوې ده. په یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د خپلو کورونو نه مقبرې مه جوړوئ. په کوم کور کې چې د سورة البقره تلاوت وشي، نو په هغه کور کې شیطان نشي داخلېدی. په یو بل حدیث کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې واورئ چې په کوم صورت کې سورة البقره ویلی شي، نو د هغه کور نه شیطان وتښتي، او په ټولو کورونو کې د ټولو نه بد کور هغه دی چې په هغې کې د قرآن تلاوت ونشي. نو تاسو وګورئ چې په کومو کورونو کې د قرآن مجید تلاوت نه کیږي، یا صرف په رمضان کې کیږي، یا چې بنده نوی کور له لاړ شي چې ختم وکړو، یا د چا په مرګ باندې چې خلک را وغوښتي شي او په هغوی باندې ختم وشي، لیکن هر ورځ په هغه کور کې د الله تعالی د کتاب یعنی د قرآن مجید تلاوت نه کیږي. دا خلک چې په خلکو باندې ختمونه کوي، نو دغه خو کله کله وي. ښه خبره دا ده چې تاسو روزانه په خپله تلاوت کوئ. روزانه خو څوک خلق نشي راغوښتی، نو بهتره خبره دا ده چې په خپله بنده تلاوت وکړي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بدترین کور دی، خوار او ذلیل دی هغه کور چې په هغې کې د الله تعالی د کلام تلاوت ونشي. نو موږ له پکار دي چې وګورو چې زموږ کور په کومو کورونو کې راځي. یو بل حدیث دی، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی دي چې څوک د سورة البقره اولنی څلور آیتونه وایي. ټیک شوه؟ څومره آیتونه وایي؟ اولنی څلور، یعنی د الف لام میم نه واخله، رایټ؟ وبالآخرتی هم یوقنون، د دې پورې. ټیک شوه؟ او په هغې پسې بیا آیت الکرسی وایي، او یعنی درې آیته د هم فیها خالدون پوری. ټیک شوه؟ نو څلور اولنی آیتونه څه شو؟ یعنی د شروع آیتونه. ټیک شوه؟ او بیا ورپسې درې د آیت الکرسی شو، او بیا ورپسې آخري رکوع وایي، د لله ما فی السماواتی، د دې نه واخله، د فانصرنا علی قوم الكافرين د دې پوری کم ځکه چې سورۃ البقره ختم شي. نو دا ټول لس آیت دي، ٹھیک شوه؟ د شروع اولنی سلور آیته، بیا ورپسې آیت الکرسی د هم فیها خالدون پوری، نو درې آیته دا شو، او بیا اخیری رکو، ٹھیک شوه؟ درې آیته هغه شو. نو دا ټول څومره آیته شو؟ یعنی لس آیتونه. چې دا په کوم کور کې اویلی شي، نو هغه کور ته شیطان په هغه شپه باندې نشي تلی، او په هغه شپه شیطان یا بل خراب شي لکه جادو هغه بنده نشي تنګولی. چې دا آیتونه په لیونی باندې اویلی شي، نو د هغونه لیونتوب لاړ شي. نو دا لس آیتونه خو د کلاس ټولو طالب علمانو له یادول ضروری دي. چې سو پوری یاد نه دي، نو د قرآن نه هر شپه دا لس آیتونه وایي. نن سبا په کورونو کې جنگ جګړې دي، د ښځې او خاون اکثر تعلقات خراب وي، د خویندو وروڼو د یو بل سره صلح او صفایی نه کیږي، بس هر وخت خلک نوکي په مخو کې وي. نو تاسو ته پته ده دا جګړې او فساد شیطان خوروي. نو که په کورونو کې دا آیتونه وویلی شي، نو دا ټولې جګړې به ختمی شي. نو دا صورت ضرور وایه، ځکه چې په کور کې خاص طور د ښځې او خاوند په منځ کې شیطان ډیری جګړې جوړوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې څوک دا آیتونه وایي، نو شیطان درې ورځې دغه کور ته نشي تلی، نشي ننوتی، الحمدلله. او که څوک یې د ورځې سورة البقره وایي، نو درې ورځې دغه کور ته شیطان قدم نشي اغستی، یعنی ټول سورة البقره چې وایي. او کچری ټول سورة البقره نشي ویلی، نو دا لس آیتونه خو ضرور وایي. او یو صحابي دا خبره کوله چې زه خو یادوم، خو زما سره دا یره ده چې هسې نه چې زه پرې عمل ونه کړم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې قرآن وایه او قرآن ازده کوا. چې کوم بنده دا قرآن وایي او ازده کوي او بیا پی عمل کوي، نو د هغه مثال د هغه لوښی دی چې هغه د مشک یعنی عطر نه ډک دی، او د هغې خوشبو هر طرف ته لاړه شي. او چې څوک دا ازده کوي او اودو شي، نو د دو مثال د هغه لوښي په شانتی دی چې د مشک نه ډک وي، خو په دغه لوښي باندې سر پروت دی، یعنی بند دی، او خوشبو ترینه نه وزي. په صحیح بخاری کې یو بل حدیث راغلی دی د اسید بن حذیر رضی الله عنه متعلق. حضرت اسید بن حذیر رضی الله عنه د شپې د سورة البقره تلاوت شروع کړی و، نو د هغو په خوا کې د هغو اس تړلی شوی و. نو اس دا ټوپونه شروع کړل او اوازونه یې هم کول، نو هغو خپل تلاوت پرېښودو، اس خاموشه شو. حضرت اسید رضی الله عنه بیا تلاوت شروع کړو او اس بیا پترپکو شو. نو دو بیا د قرآن وینا بند کړه، اس بیا ټیک شو. په دریم ځل ورسره بیا دغه شان چل وشو، او د هغې په وجه چې د دو زوی یحیی د اس په خوا کې اودو، نو دی په خپل زوی ویریدو چې چرته زوی مې خوږ نه شي، ځکه چې اس بې قابو شوی و. دو اسمان طرف ته بره وکتل چې آخر زما دا اس ولې دومره یریږي او ترپکې وهي. سحر یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا ټوله واقعه بیان کړله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره اوریده او ورته یې وویې چې اسید دغه شان به دی وی کنه. نو اسید رضی الله عنه وویې چې درې ځله خو ما وینا شروع کړه، خو په دریم ځل زو په یحیی باندې ویریدم او آسمان طرف ته مې وکتل، نو څه ګورم چې په آسمان کې وریځې دي او په هغې کې د چراغ په شان رڼاګانې دي. نو چې ما کتل شروع کړل، نو هغه بره لاړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تو خبر یې چې دا سو دا فرشتې وې چې ستا قرآن یې اورېدو او په تا پسې نږدې راغلی وې، او که چریتا تلاوت بند کړی نه وی، نو دغه فرشتې به د سحره پوری ستا سره وې، او هر سړی به دغه وریځې لیدلې وې، د هیچ چا نه به پټې شوي نه وې. یعنی دو سولیدلی وو، یو نورانی سیز لکه څنګه چې وریځې وي او په هغې کې چې رڼاګانې پړقېږي. دغه شان او چې دو تلاوت بند کړو نو هغه بروختې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل، کچریتا قرآن وینا نوې بند کړې نو دا به لاندې راغلی وې او د سحره پورې به وې. سبحان الله، دومره برکت تیره دی. دغه شان یو بله واقعه هم راځي. حضرت ثابت بن قیس رضی الله عنه فرمایلی دی چې یو ځل خلکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وې چې ټوله شپه د حضرت ثابت بن قیس رضی الله عنه کور داسې ښکارېدو لکه د نور بوقه، لکه چې نور او ټول کوری چمکېدو، لکه چې چا پرې رڼاګانې لګولي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل شاید چې هغوی سورة البقره ویلی وو، او چې د هغو نه تپوس وشو نو هغوی واقعي ما بیګا سورة البقره ویلی وو. سبحان الله، تاسو په خپله سوچ وکړئ او وګورئ اوس دا سیزونه که موږ نه وینو نو موجود خودی کنه. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې سورة البقره زده کړئ. سی ویلی دی چې سورة البقره زده کړئ، او اوس الحمدلله د دې د زده کولو سفر مونږه شروع کوو. د دې حاصلول برکت دی، او چې څوک یې پرېږدي نو هغه به ډیر ستومانه شي، حسرت به کوي، او جادوګر د دې طاقت نه لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو وخت خاموش شو او بیا یې وفرمایل چې سورة البقره او آل عمران زده کړئ، ځکه چې دا دواړه نورانی سورتونه دي. دا سورتونه به په هغه خلکو باندې سوری کوي چا چې دوی ویلی وي، او لکه څنګه چې د مرغو یو لوی سیل راشي او وزرې کلاو کړي وي. ټیک شوه؟ څنګه یعنی چې یو ډیر غټ لوی سیل د مرغو راشي او هغوی وزرې کلاو کړي وي او سوری جوړ کړي وي، یا وریځې وي او سوری جوړ کړي وي. په اصل کې به د قیامت په ورځ باندې ډیره زیاته ګرمي وي او انسان ته به د سوری ډیر زیات ضرورت وي. نو چا چې دا دواړه سورتونه ویلي وي نو په دې کسانو باندې به ډیر زیات سوری وي، یعنی دوی به د دوپ نه بچ کوي. سبحان الله، دې دوو سورتونو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم زهروین هم ویلی دي. د دې دوو سورتونو یعنی سورة البقره او آل عمران نوم زهروین هم دی. زهرا څه ته وایي؟ چې ډېره رڼا ترینه خیجي. څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لور نوم فاطمه الزهرا وو، هغې له بیدا نوم ځکه یې ښودی وو چې د هغې د مخ نه به سمه رڼا خته. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې دوو سورتونو ته زهروین ویلی وو. لکه څنګه چې سورة الفلق او سورة الناس ته مؤذتین وایي، دغه شان دا دوه سورتونه چې دي د دې نوم دی زهروین، او د دې ډیر زیات فضیلتونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا دوه سورتونه وایي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم ویلی دی چې قرآن وایي، دا به ستاسو د قیامت په ورځ سفارش کوي. دا سفارش د انسان په حق کې هم کیدی شي او د هغو خلاف هم کیدی شي. د قرآن سفارش په ډیر زیات مضبوط وي. او سورة البقره او آل عمران دواړه به د قیامت په ورځ داسې راځي لکه د مرغو دوه ټولګي چې وزرې کلاو کړي وي، یا دوه سوري. او چې دا دواړه سورتونه ویلی شي نو د مرغو دا دواړه ګروپونه یا ټولګي به د قرآن د ویلو والو د پاره سفارش کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې قرآن وایي، د قرآن د تلاوت سره برکت پیدا کیږي. که څوک غواړي چې زما په کور کې دی برکت وي نو دا ضرور وایي. د قیامت په ورځ به دا دواړه سورتونه سفارش کوي، جګړه به کوي د بنده دپاره. حضرت کعب رضی الله عنه فرمایلی دي چې د الله تعالی قسم، د چا په لاس کې چې زما سا دی، په په دې دوو سورتونو کې د الله تعالی هغه نوم دی چې د هغې سره دعا وشي نو دعا پرې قبلیږي، یعنی په دې کې اسم اعظم دی. ټیک شوه؟ په دې دوو سورتونو کې بعض علما وایي چې په دې کې یو زر خبرونه دي، یو زر پکې احکامات یعنی حکمونه دي، د زرو خبرو پکې ممانعت راغلی دی، یعنی چې دا کارونه مه کوئ. سورت البقره اولنی مدنی سورت دی او دا هغه اولنی سورت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله هجرت وکړو نو د هغې نه پس نازل شو. د مکی او مدنی سورتونو متعلق ما تاسو ته ویلی وو کوم سورتونه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې په مکه کې نازل شوی دي نو هغې ته مکی سورتونه وایي، او کوم چې د هجرت نه پس نازل شوی دي نو هغې ته مدنی سورتونه وایي، او کچری د هجرت نه پس په مکه کې هم نازل شوی نو هغې ته به مدنی سورت وایي. او سورت البقره مدنی سورت دی او دا د ډیری مودې پوری نازل شوی دی. دا د ټولو نه لوی یعنی اوږد سورت دی. په دې کې 288 آیتونه دي چې تقریبا 2.5 سپارې ترینه جوړیږي، خو ټول پیړ نه دی نازل شوی. لکه څنګه چې سورت الفاتحه پیړ ټول نازل شوی دی، دا به په آرام آرام خپه قلاره باندې نازلېدو، خو په مدینه کې دا اوله نازل شوی دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی نو دا نازل شو، او د دې یو آیت په مکه کې هم نازل شوی دی. دا کوم آیت دی؟ 281، یعنی 281. په دې آیت کې الله تعالی فرمایلی دی
واتقوا یوما ترجون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
د هغه ورځې نه ویریږه په کومه ورځ به چې تو الله تعالی طرف ته واپس کیږي، بیا به هر انسان ته د خپل عمل پوره پوره بدله ملاویږي او په هغوی به ظلم نه کیږي. دا د سورة البقره اخیری آیت دی او دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د حج په موقع یعنی حجۃ الوداع په موقع باندې په مینا کې نازل شوی و. خدای آیت ته بیا هم مونږه مکی آیت نشو ویلې، دا مدنی سورت دی. تاسو ته پته ده چې آیات بنازلېدل او بیا به د الله تعالی نه تپوس کېدو چې دا آیت په کوم سورت کې کېښودل پکار دي، نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله باندې نه دی ایښي. د دې دا ترتیب د الله تعالی د طرف نه دی چې کوم آیت په کوم سورت کې ایښودل دي. چې مسلمانان مدینې ته لاړل او هجرت یې وکړو نو هغوی ته ازادي میلاو شوه د دین دپاره. د مسلمانانو خپل ځای یعنی خپل حکومت جوړ شو. اوس ظاهره ده چې د مسلمانانو خپل ملک جوړ شو، نو د هغې دپاره قانون پکار و، سو اصول پکار و، نو ځکه د دې ټولو معاملاتو دپاره شریعت شروع شو. نو وایه چې د حکومت ته چلولو دپاره چې قانون شروع کېدو نو د هغې شروع د سورة البقره نه شوی وه. دا تاسو ویلی شئ لکه څنګه چې بنده کور جوړوي او مخکې د هغې نقشه جوړوي او بیا په هغه نقشه کور جوړوي. د قرآن اولنۍ خاکه البقره ده، بیا په النساء کې نور تفصیل دی، او بیا په سورة المائده کې شریعت مکمل شو. ځکه په المائده کې هغه آیت دی چې په نننۍ ورځ تاسو دین مکمل شو. په دې سورة البقره کې به تاسو ګورئ چې اهل کتاب ته هم خطاب شوی دی. په مکه کې خو صرف مشرکین وو، هلته نه یهود وو او نه عیسایان، نو ځکه په مکه کې ټولې خبرې د مکې د مشرکینو سره شوې دي. کله کله پکې د اهل کتاب ذکر راشي. اهل کتاب تاسو پیژنئ، دا یهود او عیسایانو ته وایي. په دوی باندې هم آسماني کتابونه راغلي وو. په مدني سورتونو کې به تاسو ګورئ بنی اسرائیلو یعنی یهودیانو ته خبرې شوې دي، ځکه چې په مدینه کې د یهودیانو درې قبیلې آبادې وې. نو تاسو به ګورئ چې بنی اسرائیل په دې صورت کې راغلې دی، یعنی دوی ته خطاب شوی دی. بنو اسرائیل چا ته وایي؟ یعنی یهودیانو ته. او د عیسایانو سره په آل عمران کې خبرې شوې دي، ټیک شوه؟ نو دا سورۃ البقره که موږ په دوو حصو کې تقسیم کړو، نو په اولنۍ حصه کې یهود طرف ته اشاره ده. په هغه وخت کې دوی د الله تعالی ښه خلک وو، په نیغه لاره باندې روان وو. داسې سوچ وکړئ چې دوی په هغه وخت کې مسلمانان وو، خو هغوی بیا په غلطه لاره باندې سر شو. نو د بد اعمالو په وجه الله تعالی د هغوی نه هر څه واپس واغستل. دوی ته به د الله تعالی خاص خلک ویلی شو. هغوی له الله تعالی دومره غټ مقام ورکړی وو، خو بیا یې ترینه دغه مقام واپس واغستو. او یو نوی امت، یعنی امت محمدیه، لی دغه مقام ورکړو. نو په اولنۍ حصه کې د تیر امت خبرې دي. هغوی ته ویلی شوی دي چې تاسو دا وکړل او دا مو وکړل او دا مو وکړل. الله تعالی وایي، ما په تاسو باندې احسانات کړي دي، ستاسو سره مې ډېر خوالی وکړل، او تاسو څه وکړل؟ نو د دوی نه یې دغه مقام واپس واغستو چې تاسو د دې قابل نه یې. او دویمه حصه د سورۃ البقره د امت محمدیه ته خطاب دی، یعنی موږ مسلمانانو ته، چې دا اوس تاسو ذمه داری ده. په اولنۍ حصه کې 13 رکو دي، تقریبا 152 آیاتونه. او په دویمه حصه کې 20 رکو دي. چې تقسیم وکړو نو تاسو ته به اسانتیا پیدا شي. په اوله حصه کې د دریو خلکو متعلق بیان دی. ځینې خلک داسې وي چې هغوی هدایت زر قبلوي، او هغوی نو هغوی ایمان واله شو، یعنی مؤمنان. دویم خلک دا هغه خلک دی چې هغوی مخالفت کوي او بالکل خبره نه مني، نو هغوی څوک دي؟ هغوی ته کافر وایي. دریم دا هغه خلک دي چې هغوی په منځ کې دي، هغوی په خبره پوه شي لیکن هغوی قربانی نشي ورکولی. د دې خلکو ذکر به پکې هم راځي، یعنی د منافقو. په دې صورت کې به تاسو ته ډېر تعلیمات ملاویږي، د مثال په طور عبادات، معاملات، د زکات خبرې، د قبلې د بدلیدلو خبرې، کله چې قبله بدله شوه، په توحید باندې دلایل، یعنی دلیلونه. د رمضان د روجو ذکر دی پکې، د حج ذکر دی پکې، د جهاد فی سبیل الله خبرې دی پکې، د الله تعالی په لار کې د خرچ کولو خبرې دی پکې، د مور پلار او د رشتہ دارانو حقوق په دې کې بیان شوی دی، د یتیمانو د کفالت بحث دی پکې، د کورونو د ژوند متعلق حالات دی پکې، د مثال په طور لکه نکاح، د طلاق متعلق خبرې دی پکې، د رضاعت، یعنی یو ماشوم چې د بل ماشوم سره پی اوس کې، او د هغو د هغه خاندان سره چې کومه رشته قایمه شي، د عدت متعلق خبرې هم پکې دي، چې قسم خلک خوړی شي او کنه، چې جادو حرام دی، د ناحق قتل ممانعت، چې یعنی څوک ناحق مقتل کوي، د قصاص خبرې دي پکې، په ناجایزه طریقه چې څوک د چا مال خوري نو د هغې خبرې چې داسې مه کوئ، بیا د شرابو متعلق خبرې، د جواری متعلق او د سود حرامېدل، بیا دا چې ښځې به په محورۍ کې څه کوي، د هغې بیان. نو په دې صورت کې دا ټولې خبرې دي. په دې صورت کې یو داسې آیت دی چې هغه د ټولو نه لوی آیت دی. دې آیت ته آیات دین وایي. د قرض ورکول او قرض لیکل، کاروباری معاملات، د ټولو نه لوی آیت کوم دی؟ آیت دین. بعضی خلک وایي چې آیت الکرسی ده، لیکن آیت الکرسی د ټولو نه لوی آیت نه دی، دا عظیم آیت دی، برکتونو والا آیت دی، ټیک شوه؟ خو اوږد آیت چې دی نو هغه آیت دین دی، سبحان الله. او په دې صورت کې آخري آیت چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی وو، نو هغه هم په دې صورت کې دی. او دغه شان په دې کې لکه څنګه چې ما وویل، د ټولو نه لوی آیت او د ټولو نه فضیلت والا برکت والا آیت آیت الکرسی ده. او آخري آیت چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، نو هغه هم په دې صورت کې دی، او هغه چې دی نو هغه دی 281 آیت دی، یعنی 281. رو رو با دا خبری تاسو یادی ساتی انشاء الله. الحمدللہ.